د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه وسه، په خیر وسه او اختر مو مبارک شه. نن د جمعې ورځ د 1491 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2012 سوي کال د اکتوبر له 16 سره برابر ده او د لوی نیکمرغه اختر لومړۍ ورځ ده. دوستانو اختر مو مبارک شه. د ازادۍ رادیو ټول همکاران په دې هیله دي چې د اختر به د ټول لپاره د خوشحالیو او نیکمرغیو اختر وي او د اختر څو شپې ورځې به زموږ ټول اوریدونکي په خوښۍ تیر کړي. زه اجملند د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې د خپل نور همکارانو او په ځانګړې توګه له خپل تخنیکي همکار امان الله میرزي سره ستاسو هرکلی کوم. په نن ورځ به موږ ډېرې ځانګړې خپرونې ولرو چې هغه به د اختر په مناسبت وي. په دې کې به موږ په بېلابېلو ولایتونو کې له خپلو خبریالانو سره په تماس کې کیږو او تاسو ته به د اختر د مراسمو په اړه حال درکو. خو د رپورټونو او خبري مسایلو نه به هم نه تیریږو. دا مو سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلده د اختر په اړه مطالب لرو، خو ډېره برخه یې خبري مطالب دي. په سر کې هم پام وکړئ د نړۍ او افغانستان خبرونو ته. نن د لړم یا عقرب 15 چې د زلحجې میاشتې 10 منټې سره برابر ده د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. دوه امریکایي سرتیري د اختر نه یوه ورځ مخکې د خپل منځي بریدونو په ترڅ کې په اوروزګان ولایت کې وژل شوي دي. او په پام کې ده د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ګوند د جنوري د 22 په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له خپل اصلي متحد د بهرنیو چارو د وزیر اوګیدور لیبرمن له ګوند سره ائتلاف وکړي. نن د لړم یا عقرب د میاشتې 15 چې د زلحجې میاشتې 10 منټې سره برابر ده د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. لوی اختر د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د سلګونه میلیونو مسلمانانو لخوا د خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په پام کې ده چې په څو شیبو کې به د اختر لمونځ په پلازمینه کابل او ولایتونو کې ادا شي. د افغانستان جمهور ریاست په یو بیان کې د ډیورنډ د کرخې دواړو خواوو افغانانو ته مبارکي ویلي. د افغان امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او زیات شمېر احتیاطي سرتیري په پلازمینه کابل کې ځای پر ځای کړي دي. دو امریکایي سرتیري د خپل منځي بریدونو په ترڅ کې په اوروزګان ولایت کې وشل شوې ده. ناټو یو ویاند وایي دو امریکایي سرتیري د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې دغه وسلوال په ډزو وشل شول چې د افغان پولیسو یونیفورم یې اغوسته و. د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په ترڅ کې سږ کال له 500 زیات نړیوال پوځیان وشل شوي. ویل کېږي دې حملو د افغانستان او ناټو ترمنځ د اعتماد فضا په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلو ته تیاری نیسي سخت زیانمنه کړې ده. په همدې حال کې د ایټالیا دفاع وزارت تایید کړی چې د دې هیواد یو سرتیری د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې وژل شوی. د راپورونو له مخې 40 کلن سرتیری تیزیانو چیروتی چې مخکې د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو په ډزو ټپي شوی و د پنجشنبې په ورځ د سختو ټپونو له وجې سا ورکړه. په پام کې د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ګوند د جنوري د 22 په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له خپل اصلي متحد د بهرنیو چارو د وزیر اوګیدور لیبرمن له ګوند سره ائتلاف وکړي. نتنیاهو چې د لیکود ګوند مشر دی د اعلان پرون د اسرایل زموږ ګډ کور د ګوند له مشر لیبرمن سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې وکړ. د نتنیاهو د لیګود ګوند یو جګپوړي غړي د چاپیریال ساتنې وزیر جیلاد اردان اسرایلي رسنیو ته وویل چې د دې یووالي نتیجه به په واضح ډول د خیړخو ملت فالو د خی اړخو ملت پالو لورې تعریف کړي. د امریکا دفاع وزیر وای په نړۍ کې واځي سوهي وادونه شته چې په سګنې دوه بکی د سعودي عربستان د تیلو د دولتي کمپنۍ ارامکو پر کمپیوټرونو د حملې په څیر د انټرنیټي حملو قابلیت لري. د امریکا د استخباراتي چارواکو چې نومونه اندي اخیستل شوی رسنوي ته ویلي چې دوی ګمان کوي چې د ارامکو پر کمپیوټري سیستم د اگست 15 نیټې برید په ایران کې پلان شوی وي. د دې برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو دولتي کمپنۍ پر نږدې 1000 کمپیوټرونو د انټرنیټ لاري برید وشو ټول بې ګټې لري وغورسول شول. لیون پنې ته وویل د ارامکو پر کمپیوټري سیستم حمله چې کمپیوټرونه په بشپړ ډول لمنځه وړلی شي د دې حملې لومړۍ بیلګه وه.
And that tool basically it's one of the first we've seen that can actually take
دا وای دا لغ وسایل څخه چې موږ لیدلی اساسا لومړنی وسایل دي چې کمپیوټرونه ویجاړه ولې شي او د سعودي کمپنۍ کمپیوټرونه هم تر هغه ځای ورسول چې باید بدل شي دا ډیر پرمختللي وسایل دي په نړۍ کې واځي سو هی ودو نشته چې دا قابلیت لري په نیټه د دې پښتنې په جواب کې چې د لپاره ثبوت لري وویل د نه غوړي چې د پټو اسنادو په اړه بحث وکړي ایران په دې عمل کې لاس لرل رد کړي د امریکا دفاع وزیر همدار زیاتونه وکړه چې دا ډول پیښې د هیوادونو پر ملي او مالی سیستمونو د ورته احتمالي حملو پاړه پراخ اندېښنې رامنځته کوي د مایکروسافت وینډوز اته عملیاتي سیستم او سرفیس ټابلیټ کمپیوټرونه بازار ته ورسول په هغه غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ د نږدې زرو خبريالانو په ګډون په نیویارک کې جوړه شوې وه د مایکروسافت وینډوز برخي مشر سټیفن سینوفسکي د وینډوز اته او سرفیس د کوچنیو کمپیوټرونو د ارزښت کولو مراسم پرانستل دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو افغان نړیوال ځواکونو چارواکي وایي چې افغان سرتیری پر خپلو بهرنیو همکارانو د حمله په ترڅ کې دوه امریکایي پوځیان وشلي په دې اړه په ریپورت سربیره په ملي خبر کې چې د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلون یو ځل بیا ویلي چې وسلوال طالبان د مذاکراتو لپاره چمتووالی وکړي هر کله به وشي د کابل امنیتی چارواکي وایي د لوی اختر په ورځو کې د یو ځانګړي امنیتی پلان د جوړولو په بنسټ امنیتی پلان ترتیب کړی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي وانداز هغه غاز چې هیواد ته له یو شمیر هیوادونو واردېږي د یو شمیر افغان او پاکستاني سوداګرو لخوا په غیر قانوني توګه بیرته پاکستان ته انتقالیږي دا او د سوریې د احتمالي اوربند په اړه ریپورټونه په روانه نیم ساعت خبري مجله کې اوریدل شي زموږه غلاساده رادیو نو اورې باید یادونه وکړي تاسو د ساده رادیو خبرونه په منځنوي صفو سربیره چې په دوله شپږ نوی اوریدل شي په ټول افغانستان په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 په واضح او روښانه توګه اوریدل کیږي افغان نړیوال سوکونو چارواکي وایي چې افغان سرتیری پر خپل بهرنیو همکارانو د عملی پترس کې دوه امریکایي پوځیان وشلي دا په خبرون په روزګان ولایت کې وشوه په همدې ورځ دوه برتانوي سرتیری د خپل ملګرو په ساوي ډزو کې په هلمند ولایت کې وشل شو احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي
پرون پنځشنبه په افغانستان کې د ډیرا بهرنیانو لپاره یو بل خنړی ورځ و چې د نړیوالو ځواکونو څلور سرتیری و وژل شول په یو پیخه کې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو افغان سرتیری دوه امریکایي پوځیان د خپل غاړې په وسله و وژل په دې ډول حمله کې سکل 500 زیات کسان وژل شوی دي د امریکا پاوځ په یو خبر پانه کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیری په اورزګان ولایت کې د هغه افغان په بریټ کې ووژل شو چې د ملي پولیسو یونیفورم یې اغوستی وو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاندې لوري حج وویل تر اوسه نه روښانه شوی چې بریټ کونکي په رښتیا پولیس وو او که د وسلوالو لخوا استول شوی وو څو امریکایي پوځیان وویل د حملو د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د اعتماد فضا په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلو ته تیاری نیسي سخت زیانمنه کړې ده ناتو وایي چې په سلو کې 25 دا ډول حمله وسلوال طالبان کوي او پاتې نور بیلابیل عوامل لري خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې دوی له دې حملو څخه د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د بې اعتمادۍ درمنځ کولو لپاره کار اخلي په همدې حال کې په هلمند ولایت کې ډیرا برتنوي ځواکونو خپل دوه سرتیری ملګري په صحوی ډزو وژلې دي د برتانیا دفاع وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات پیل شوی او روان دي ویل شوی چې په وژل شویو پوځیانو کې یو مېرمن هم شامل ده چې پوځي ډاکټره وه د هلمند د امنیت قومندانې د وایند فرید احمد فرهنګ په وینا دا دوه برتنوي پوځیان د هغو برتنوي پوځیانو لخوا ووژل شول چې د هلمند ولایت د ګرشکول سوالۍ په مالګیر نومې سیمه کې د پیاده غزمې په حل کې وو فرهنګ وایي د برتنوي سرتیرو دوه غزمې سیمه ته راوتلې وي یوې غزمې پر یو افغان سرتیری چې په ملکی جامو کې وو او لل منځ مخ کې او داس کاوه په دې ګومان چې طالب وسلوال د ډزې وکړي او وی واژه خو د دوهمې غزمې سرتیرو فکر وکړ چې د دښمن لخوا بریټ پرې شوی په داسې حال کې چې ډزې د لومړۍ غزمې سرتیرو کړې وي په هلمند کې د چارو د سمند مرکز مشر د امنیت قومندانۍ د وایند خاغلی فرهنګ سرګندونې تایید کړي د فرهنګ په وینا د ایساف سیمایزو چارواکو هم دا منلې چې دواړه برتنوي سرتیری د خپل ملګرو په صحوی ډزو وژل شوی، خو په کابل کې د ایساف یو وایند د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې دا یوازې اوازې دي او په دې اړه د دوی تحقیقات پیل شوي دي.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت عمومي ریاست مسؤلینو یو ځل بیا ویلي که وسلوال طالبان د مذاکراتو لپاره چمتووالی وښیي هرکلی به یې وشي. د ملي امنیت یې وایي دغه خبره په کابل کې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لخوا خپاره شوي پیغام ته په اشاره سره کړې ده. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر شمن رپورټ.
د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د ادارې مسؤلین د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته په اشاره سره وایي که طالبان مذاکراتو ته چمتووالی وښیي هرکلی به ترې نه وشي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د پنجشنبې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د طالبانو لخوا له مخکې نه داسې نښې ښودل شوي دي چې مذاکرات کوي. ښاغلي طاهری د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د طالبانو د مشر د پیغام په اړه ډېر معلومات نه لري، خو هغې زیاته کړه
استقبال میکنیم سیاست
د موکی هر کلی کو د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت سیاست له مخالفینو سره په سولې مذاکرو او خبرو ولاړ دی. دا یو ډیر ښه حرکت او یو ډیر ښه اقدام دی که وسلوال مخالفین هم چمتو شي او چمتووالی وخی، لکه څنګه چې داسې چمتووالی خودلای هم دی چې مذاکرات کوي.
د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي طالبان د پوځي مبارزې ترڅنګ سیاسي مبارزې ته هم دوام ورکوي. په پیغام کې د طالبانو د یو سیاسي دفتر د موجودیت یادونه شوې، خو دا نه ده بډاګه شوې چې دغه سیاسي دفتر یې چیرته دی. په پیغام کې راغلي دوی د سیاسي دفتر په بڼه یو معین جهت لري او هغوی یعنی د دفتر مسؤلین له بهرنیانو سره د دوی په استازیتوب عمل کوي. د سیاسي چارو یو تن کارپو وحید مجده وایي که څه هم په قطر کې د دفتر د پرانستلو لپاره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې وځنډېدې، خو د ملا محمد عمر په پیغام کې اشاره هم دې دفتر ته شوې ده.
دفتر سیاسی طالبان
په نظر مې فکر د مو دفتر کار د طالبان او سیاسي دفتر هماغه د قطر دفتر دی. د دې لپاره چې د دې سیاسي دفتر رئیس طیب آغا په قطر کې دی، همدارس د طالبان او هغه غړي چې په دې دفتر کې کار کاوه هماغه غلطه دي. دوی ټینګار کړی یوازې او یوازې همدا دفتر کولای شي چې مذاکرات پر مخ یوسي او نورې اړیکې چې نیول کیږي یا ځینې کسان راځي او افغان دولت ته وایي چې د فلانی او فلانی ملا په استازیتوب راغلی دي او پیسې ترې اخلي، دا ردوي او وایي چې دا رنګه کسان اصلا د خبرو صلاحیت نه لري او موږ د سیاسي مذاکراتو لپاره یوازې یوه مرجع لرو.
خاغلی مجده وویل د ملا عمر نوی پیغام د پخوانیو هغو په شان دی که څه هم سیاسي مذاکرات ته پکې چمتووالی ښودل شوی، خو د بهرنیو عسکرو پر ضد د جګړې په سختوالي پکې ټینګار کړی دی. د وسلوالو طالبانو مشر یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان په راتلونکي کې د قدرت د انحصار په فکر کې نه دي او نه هم د کورنیو جګړو تصور لري. په پیغام کې د دې ترڅنګ چې په راتلونکي کې خپله د افغانانو په لاس د یو نظام د رامنځته کېدو خبره شوې، خو دا نه ده څرګنده شوې چې د داسې یو نظام د جوړېدو لپاره د طالبانو طرح څه ده. خو په افغانستان کې اکثره خلک ویره لري که له 2014 کال نه مخکې وسلوال طالبان سورې ته غاړه کېنږدي نو ښایي کورنۍ جګړه وشي او یا هم ناامنۍ لا ډېرې شي، هغه څه چې افغان دولت او طالبان بیا په یوه غږ ردوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د لوی اختر په ورځو کې د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړېدو له مخې امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیې قمندان جنرال محمد ایوب سالنګي د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د لوی اختر په ورځو کې ګڼ شمېر پولیس او نور امنیتي ځواکونه په کابل کې ګمارل شوي. نسیم شفق له کابل نور تفصیل راکوي.
د کابل پولیس ډاډ څرګندوي چې د لوی اختر په ورځو کې جوړ شوی امنیتي پلان له نورو امنیتي ارګانونو سره په پوره هماهنګۍ عملي کیږي. دوی وایي چې د دې امنیتي پلان له مخې د اختر په ورځو کې هر ډول مشکوک او تخریبي فعالیتونه په ټینګه څارل کیږي او په دې ورځو کې به د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو هلې ځلې لا زیاتې وي. د کابل د امنی قمندان جنرال محمد ایوب سالنګي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل دوی په دې هڅه کې دي چې د کابل اوسیدونکو د لوی اختر ورځې په ډاډمنه امنیتي فضا کې تیر کړي.
با تشریک مسایی فرقه 111 کابل و ریاست امنیت
د کابل د 111 نمبر فرقه او د امنیت د ریاست په همکاري د لوی اختر د امنیت د ټینګک لپاره پلان جوړ شوی او د کابل امنیتی مسؤلان ځانونه د امنیت په ټینګک کې مکلف بولی. مونږ په دې هڅه کې یو چې خلک د اختر مبارک ورځې په خوښۍ سره تیر کړي،
روزای خوشی او متبرک خدا سر بگذرانند.
جنرال سالنګي د کابل اوسیدونکو نه هم وغوښتل چې له امنیتي ځواکونو سره د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي.
اوس هم پام وکړئ یو ور بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه مسلمانانو لخوا د خاص مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. رپورټونه وایي چې دوه امریکایي سرتیري د خپل منځي بریدونو په ترڅ کې په اوروزګان ولایت کې وژل شوي دي. ناټو یې ویاند وایي دواړه امریکایي سرتیري د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې دغه وسلوال په ډزو وژل شول چې د افغان پولیسو یونیفورم یې اغوستی و. په پام کې د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ګوند د جنوري د 22مې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له خپل اصلي متحد د بهرنیو چارو د وزیر ایګودور لیبرمن له ګوند سره ائتلاف وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي په نړۍ کې یوازې څو هیوادونه شته چې په سګنی دوبي کې د سعودي عربستان د تیلو د دولتي کمپنۍ ارامکو پر کمپیوټرونو د حملې په څیر د انټرنیټي حملو قابلیت لري. مایکروسافټ وینډوز اته عملیاتي سیستم او سرفیس ټابلیټ کمپیوټرونه بازار ته وایستل. دا سوریه حکومت وسلوالو مخالفینو د غور بند رعایت شمنه کړی دا چې د دې هواد پوز د لوی اختر د ورځو لپاره اعلان کړی دی. دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. احمد شیبر تبقو کیک دو چی د لویدیز رسپانو ته کتنه کړو تری و بورو چی د افغانستان په روانو حالاتو څوي.
د بریتانیا یو شمیر ورسپانو په خپل ورستیو غنډه کې په افغانستان کې د بریتانیا د پارلمان د نړیوالي انکشافي څانګې د رپورت په اړه لیکنې خبرې کړې دي. په دې رپورت کې تر 2014 کال وروسته د افغانستان وضعیت څېړل شوی دی او پکې وړاندیز شوی دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ځای خلکو ته توجه زیات شي. د ټلګراف رسپانی د بریتانیا د پارلمان د غړو خبرداري راخستی دی چې له افغانستان سره به د بریتانیا کلنی 1.3 میلیون پاوند مرستې ځای شي. د رسپانی په باور د پارلمان ځینې غړي د کابل د حکومت د ناکامۍ له امله داسې فکر کوي چې له افغانستان سره د بریتانیا مرستې له خطر سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا د پارلمان په روسي غنه کې بیا د بریتانیا د نړیوال انکشافي څانګې د رپورت دا برخه چیرل شوې ده چې پکې راغلي دي په افغانستان کې تل د شوزو د حقونو په اړه خبرې کیږي، خو په دې برخه کې تر لاسه شوې بریاوی له ګواښ سره مخامخ دي. هیڅ داسې ضمانت نشته چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دا بریاوی له منځه ولاړې نشي او د شوزو حقونه تر پښو لاندې نشي. د ګارډین پرسپانې په باور بیا د بریتانیا د پارلمان غړي د بریتانیا د پارلمان د نړیوال انکشافي څانګې د رپورت له چیرنې وروسته وایي د مرستو له لارې د نظام جوړول ستونزمن دي او ځینې وختونه شایي ممکن نه وي، ځکه په کار ده چې د فقر له منځه وړلو ته توجه زیات شي. د بریتانیا ګارډین پرسپانې د افغانستان په اړه په یوې بلې مقالې کې په افغانستان کې په یوې تازه پیښه کې د بریتانیا د دوو پوځانو د وژلو مسله چیرلې ده. ګارډین لیکي د بریتانیایي پوځیانو د وژنې په اړه د بریتانیا ټول سیاسي ګوندونه یو نظر لري. دوی داسې پیښې غملړلې بولي. د ورسپانې په باور د بریتانیا پوځیان له خپل کور کلی په زرګونو کیلومتره لري د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمې کې وژل شوي دي. ورسپانې د بریتانیا د دفاع وزارت خبره راخلي چې وایي دغه دوه سرتیري چې یوه یې 25 کلنه ښځه وه د چهارشنبې په ورځ د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې وژل شول. ګارډین لیکي د دغو دوو پوځیانو له وژلو سره په افغانستان کې د بریتانیا د وژل شویو عسکرو شمیر له 2000 لومړي کال راهیسې 1450 ته ورسید.
پاکستان وایي د افغانستان سره په ځینو مسایلو کړکېچ شته او باید چې د خبرو اترو لارې هوار شي، خو د هر څه باوجود دواړه هیوادونو مقصد یو دی او د دوی په وینا غدا ده چې په افغانستان کې سوله راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په اونیزه غونډه کې ویل چې د ډیورن کرخه په نړیوال کچ منل شوې پوله ده او په دې اړه د پاکستان دریځ واضح دی. په دې اړه پام وکړئ د اسلام آباد څخه د مشل رادیو د خبریال ریاض موسی خیل رپورټ.
اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان نووي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات د کړکیچونو او تودو سړو څخه راتیریږي او هر څوک یو شمیر معاملې هوارې شوې دي، خو بیا هم بعضې خبرې شته چې باید هوارې شي. ویان زیاته کړه چې د هر قسمه تعلقاتو باوجود د دواړو ملکونو مقصد یو دی چې افغانستان کې امن او کلارې راشي. د یو تپوس په ځواب کې چې ګنی افغانستان ته د ډیورنډ په کرخه منلو اعتراض دی، معظم احمد خان زیاته کړه
is concerned, this issue of Durand line is really a settled and closed issue.
تر سوچي د پاکستان حکومت خبره ده د ډیورنډ کرخي معاملہ یو حل شوی او ختمه شوی خبره ده. دا یو منلی شوی کرخه ده او نه یوازې پاکستان بلکې ټول نړۍ دا خبره مني. نو زه بیا دا خبره کوم چې دا په نړیوال کچ منلی شوی پوله ده.
It is an internationally recognized border.
د ترهګرۍ خلاف جنگ پاړه د نوموړي وینا وا چې دغه لړکی د پاکستان قربانې د چانه پټې نه دي او که د هند او افغانستان په ګډون چا سره څه قسمه ثبوتونه وي هغه دې راکړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستانی حکومت افغان چارواکو سره د ملا فضل الله په اړه څه معلومات شریک کړي دي، نو د وې
very clearly that we have shared dossiers on Mr. Fazlullah.
زته ستا واضح ویل غواړم چې مونږ افغان چارواکو ته د فضل الله په اړه ټول معلومات او کاغذونه ورکړي دي چې هغه افغانستان کې موجود دی او د خپل ملګرو په مرسته پاکستان کې د ترهګری کاروایي کوي. نو زمونږ سره چې په دغه اړه څومره معلومات او استخبارات وو هغه مو د افغان چارواکو او حساب سره شریک کړي دي.
په دغه اړه مشال ریډیو هڅه وکړه چې د افغانستان سفارت خانه څخه نور معلومات واخلي، خو بریالي نشو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زما غږ آزادی رادیو را اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې یوه اندازه هغه ګاز چې هیواد ته له یو شمېر هیوادونو واردېږي د یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګرو لخوا په غیر قانوني توګه پاکستان ته انتقالېږي. په دې اکله په موقع د جمیلې ظریف رپورټ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت له ټولو امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په غیر قانوني توګه د اوبلن ګازو د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت چارواکي وایي ډېر کله هغه ګاز چې افغانستان ته واردېږي بیرته د یو شمېر افغان او پاکستاني قاچاقبرانو لخوا پاکستان ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نفتي توکو او مایع ګازو رئیس انجینر فرید شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې باید امنیتي ارګانونه د دې کار مخه ونیسي.
د پاکستانیانو غواړي چې له بازارهای افغانستان نه د ګاز خریداري وکړي او یوسي پاکستان ته. دوی داسې پلان لري چې دولت افغانستان ډېر کلک چالش اقتصادي کې دوی مواجه وکړي. د همدي وخت تاثیره زله ټولو ارګانونو نه دوی نه غواړي چې یو کیلو ګاز هم باید اجازه ورنه کړي چې دوی پاکستان ته یوسي. دوی غواړي چې دولت افغانستان سبوتاژ اقتصادي کې دا په افغانستان کې متاسفانه یو تعداد متشبسین خصوصي چې افغاني دي هغوی هم لاس لري. موږ دا شناسایي کوو، موږ ډېر پیټي پلاتنه کوو چې د دوی جوازونه واخلو، دوی ته کلکه جزا ورکړو، دوی له سروالي ته معرفي کړو.
افغانستان چې یو مصرفي هیواد دی خپل د اړتیا وړ ګاز او تیل د روسیې، ترکمنستان او عراق له هیوادونو واردوي. په هیواد کې د ژمي پر اتلو سره د ګازو بیې هم لوړېږي چې د رپورټونو له مخې لامل یې همدا وي چې هیواد ته راغلی ګاز بیرته په غیر قانوني توګه پاکستان ته وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د ټولو نفتي موادو د بیې د لوړوالي مخه ونیسي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
روسیا غواړي چې له لویدیځ ایتلاف سره د همکارۍ له دوام مخکې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د اهدافو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د کرملن خاص استازي زمیر کابلوف د رویټرز خبري ایجنټ سره په مرکه کې همداراز خبرداری ورکړی چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ایتلاف د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د دوام لپاره تایید وانخلي، نو روسیا به له ناټو سره خپل همکاري بند کړي. احمد تکل تفصیل درکړي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې روسیا په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د ناټو د پوځي قابلیتونو په اړه بشپړ وضاحت غواړي. کابلوف وایي ناټو چې هر څه وي یو پوځي تړون دی او که یو پوځي او سیاسي تړون زموږ له موافقې پرته له داسې اهدافو سره چې موږ ته نامعلوم دي د روسیې د قلمرو په گاونډ کې راڅرګند شي نو دا به یو لانجه وي. کابلوف یادونه وکړه چې په افغانستان کې د روسیې د مرستو د دوام لپاره یو نوی رسمي موافقه ضروری ده. د وویل چې روسیا اوس مهال په افغانستان کې د ناتو له پوځي ماموریت سره د امنیت شورا د اوسنۍ موافقې پر بنسټ مرسته کوي، او له دې وروسته به هم یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې چې د مسکو رایه پکې اخیستل شوې وي خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې ناتو په 2014 کال کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري او په افغانستان کې د خپل مهربوي ماموریت بڼه پر روزنیز او مشورتي ماموریت واړوي. په ناتو کې د روسیې سرپرست سفیر تیره میاشت وویل که امنیت شورا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت په اړه یو پریکړه لیک تصویب نکړي، نو مسکو به له ناتو سره همکاري بنده کړي. په افغانستان کې د روسیې پخوانی سفیر او اوسنی ځانګړي استازي زمیر کابلوف وویل چې امریکایان بیلابیل خبرې کوي، خو عموما دا خبره کوي چې په افغانستان کې به د پوځي روزنې ماموریت ته دوام ورکړي، خو وروسته بیا څرګندېږي چې دوی غواړي سپیشل فورس یا خاص ځواکونه او نورې محاربوي قواوې چې د اړتیا په صورت کې به په جګړو کې ښکېلېږي هم وساتي. نو ځکه کابلوف وویل چې روسیه د دوی د محاربوي ظرفیتونو په اړه بشپړ وضاحت غواړي، ځکه په سیمه کې د بهرنیو پوځي ځواکونو داسې یو ځواکمنه شبکه ډېرې پوښتنې راوچتوي. ناتو تر اوسه نه دی ویلي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې په کوم شمیر ځواکونه وساتي، خو کابلوف وویل چې که ناتو په لږ شمیر ځواکونه پرېږدي په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی، ځکه چې دا کار اوس د ایساف د لسګونو زره سرتیرو په حضور کې نشي کولای. کابلوف وویل که د پاتې کېدو هدف ثبات راوستل نه وي، بیا نو ناتو په افغانستان کې څه کوي؟ د زیاته کړه موږ دا پوښتنه کوو او واضح ځواب غواړو. د وویل فرض کړئ چې زرګونه پوځي روزونکي چې په افغانستان کې پاتې کیږي په خپلو اډو کې ناست دي، او ناڅاپه تصور وکړئ چې طالبان برید پرې کوي، دای به څه ووایي؟ وایي به چې پر موږ ډزې مه کوئ چې موږ پوځي روزونکي یو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې له ناتو سره د همکارۍ په اړه هره پریکړه په ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې اړه لري. زمیر کابلوف زیاته کړه مسکو چمتو دی چې د هوایی مدافع د سیستم په ګډون د کابل لپاره وسلې برابرې کړي. د وویل ناتو هم په افغانستان کې له هوایی ځواک پرته هیڅ نشي کولای، نو ولې د افغانستان پوځ ته دا امکان نه ورکوي؟ ځکه نن سبا د نړۍ عصري پوځونه له هوایی ځواک پرته هیڅ هم نه دي. خو کابلوف وویل چې په دې اړه هیڅ راز مفصل خبرې نه دي شوې. کابلوف چې په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې له رویټر خبري اژانس سره خبرې کولې زیاته کړه روسیا له ناتو سره په دې خاطر همکاري نه کوي چې ناتو یې خوښیږي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر ورسره همکاري کوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د سوری حکومت وسلوالو مخالفینو د غوربند د رعایت شمنه کړې ده چې د دې هواد پوز د لوی اختر د ورځو لپاره اعلان کړي. ملګر ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې غوربند هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دواړه غاړې به یې په پام کې ونیسي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د آزاد سوریه د پوز په نوم د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین وایي چې د لوی اختر په ورځو کې به اوربند ته درناوی وکړي، خو د دې پوز یو مخکښ قومندان جنرال مصطفی الشیخ له ترکیې څخه ویلي چې که حکومتي ځواکونو اوربند مات کړ د دې جنگیالي به هم ورته اقدام وکړي. د سوریه دولتي ځواکونو پرون سهار اعلان وکړ چې د جمعې ورځې د دوشنبه تر ورځې پورې به د مخالفینو پر ضد پوځي عملیات بند کړي، خو پوز د حق د ځان لپاره خوندي بللی چې که د مخالفینو لخوا بریت پریوشي نو ځوابي ډزې به وکړي. دا اوربند د ملګرو ملتونو په غوښتنه او په دې هیله شوی چې په پای کې به د سوریې د ښکېلو اړخونو ترمنځ خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند مارتین نسیر کې د اوربند اعلان هرکلی کړی او ویلي دي دا د ډېرې ستاینې وړ خبره ده چې د سوریې حکومت او وسلوالو مخالفینو اوربند ته غاړه کېښوده. په داسې حال کې چې سرمنشي د اوربند د شوې اعلان هرکلی کوي، دا ډېره مهمه ده چې ټول اړخونه یې رعایت کړي. موږ ټول پوهیږو چې د ښکېلو خواوو ترمنځ اعتماد نشته، او ځکه خو ټول پوهیږو چې له هم نشو کولای ډاډه شو چې څه به پېښ شي، خو هیله مو دا ده چې د ټوپکو شپېلۍ به غلې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند هیله وښوده چې په تاوتریخوالي کې به ځنډ راشي څو د بشري ټولنو کارکوونکي وکولای شي هغو خلکو ته چې ډېر اړ دي مرستې ورسوي. متحدو ایالاتو هم هیله ښودلې چې د جګړې ټول اړخونه به اوربند ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولانډ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل امریکا هیله لري چې د اوربند په اړه به یوازې خبرې نه بلکې عمل کېږي او حکومت به لومړی په دې برخه کې اقدام کوي او دوی به یې له نږدې وڅاري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجلمو هم دومره وا خود ازادي راډیو خبرونه تازه پیل شوې ده. معلوم لرنی نیم ساعت خبری مجلوه په بل نیم ساعت خبری مجله کې امید مرزبان در سره دی. امید مرزبان ستړی مشي او اختر دې مبارک شه.